د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته به هم ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان او تاجکستان پر پوله په یوه نښته کې درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د سلوغې په نهمه ماښام مهال د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په بهارک سیمه کې شوې ده. د تاجکستان چارواکو دا کسان د مخدرو موادو افغان قاچاقبران بللي دي. د دې چارواکو په وینا پنځو وسلوالو قاچاقبرانو له آمو سیند څخه د تاجکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال د تاجکستان د سرحدي ځواک خبرداري ته پاملرنه نکړه او وسلوال مقاومت وکړ، چې په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او دوه نور د افغانستان پر لور په تیښته بریالي شول. په خبر کې راغلي دي چې وژل شوي کسان د افغانستان د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد ویلي دي چې له دې وسلوالو څخه درې کلاشنکوفونه او 150 مرمۍ، یوه کښتۍ او د 400 او تریاکو څلور بوجۍ ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو له دې مخکې هم په سرحد کې له قاچاقبرانو سره د نښتو خبر ورکړی و. د مرغومي په 28مه د تاجکستان چارواکو اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو په همدې سیمه کې څلور تروریستان چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو وژلي دي. استرالیا اعلان کړی چې لاره رواني جون میاشتې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت فعالیت ځنډول کیږي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې د دې وزارت او د افغانستان د سفارت ګډه اعلامیه بلل شوې دا خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلی دی چې اوسنیو شرایطو او هغو محدودیتونو ته چې د دې سفارت له کنټروله وتلي دي او هم دې ته په پام سره چې روان وضعیت نور نو د دوام وړ نه دی، د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه سپارښتنه کوي چې د 2018 کال د جون له 1 وروسته د دې سفارت فعالیت وځنډوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې استرالیا داسې کوم پلان نه لري چې د طالبانو ډیپلوماتان یا استازي ومني، خو له نړیوالو قوانینو سره سم به د سفارت د ودانۍ او مالونو ساتنې ته دوام ورکړي. په کانبرا کې د افغانستان سفارت چې د پرزیدلې جمهوري نظام د ډیپلوماتانو لخوا اداره کېده هم تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا سازمان په نږدې راتلونکي کې له مالي پلوه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د رویټرس خبري اژانس د راپور له مخې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په یو لیک کې دا خبرداری ورکړی دی. که څه هم ښاغلي ګوتیرش مخکې هم د ملګرو ملتونو د نغدو پیسو د بحران په اړه خبرې کړې دي، خو دا ځل یې په بې ساري شدت سره په دې اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو اصلي مالی مرستندوی دی، د ملګرو ملتونو له ځینو ادارو سره مالی مرستې کمې کړې او د دې سازمان عادي بودیجې ته یې د خپلې ونډې له ورکولو ډډه کړې ده. ګوتیرش په هغه لیک کې چې د جون په 28مه یې استولی دی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مالی بحران په زیاتېدو دی، د پروګرامونو په تطبیق کې له ستونزو سره مخ دی او له مالي پلوه د له منځه تلو خطر ورسره مل دی. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې ښایي وضعیت تر دې نور خراب شي. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو اصلي تمویلوونکي دي، په وروستیو کلونو کې د خپلو بودیجو د کمیدو له کبله بیا بیا اندېښنه ښودلې ده. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې افغان لوبډلې د آیرلند لوبډلې ته د 191 منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیم پای لوبې ته ووته. په پرونۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې ترسره شوه، افغانستان په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې وکړې. فیصل شینوزاده په 122 بالونو د 103 منډو په جوړولو سره د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه. خو سیالي لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 140 اوورونو کې لاس ورکړل، په داسې حال کې چې یوازې 140 منډې جوړې کړې وې. د انګلند لوبډله هم د نوي زیلاند له ماتولو وروسته د 19 کلنو د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ووته. د یکشنبې په ورځ د هند او پاکستان له سیالۍ وروسته به معلومه شي چې په دوی کې کوم یو نیم پای لوبې ته وتلی شي. د نورو مخکښو لوبډلو د لوبو مهالویش به وروسته اعلان شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات مقبول کی قدر من او درونو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع مو بتن وی درنه او کلی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مر استاد دنن رزی درس مضمون د پانه مشور مرمن اور باندې او د حقیقي ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیوا د افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې مړه تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه یو اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کې د لوستر پای پر سره ملکی وکړي او ورسې زده کړي درنه او ګللې زکون کو دا تر څنګه چې مړه تاسو ولولو نه یوازې دا چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ مړه تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصلو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې لدینې چې زستا سلوس پیل کوم، تاسو ټولو خوږه او ګللې زکون کو سهیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زکون کو هیله ده چې تاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجود وسیږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچي مېرمن کبرا نورزی څوک وه؟ مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګلریز د کون کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلې و؟ زیږیدنه په 1932 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1983 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1932 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1983 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې و په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زکون کو موږ ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي؟ نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کی او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړي، 5 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې راړل شوې ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او هم چنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې راوی شوی دی. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او هم چنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولتا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1950 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1950 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و، په دې دربیش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی وه، او بل هم معصومه اسمت وردک وه. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. او هیله ده چې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نه وي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، لای چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت یې هم تعهد ایښودل کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د صحتي ژوند او میراث په هکله لولو چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان د ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګه یې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به تر روغ جوړ او صحتمند اوسئ، او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوشحال ګلری زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په هکله دی، کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له امله څخه وکولی سوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمېرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په هکله ولولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له امله څخه وکولی سوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلۍ د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلۍ نوم مو د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلۍ د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولوچی میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلۍ مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور سپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل سول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه سول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه معقري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړي د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولو چی مخیته چکیجی شربت کوله پا پاکستان کی ده کډوالو په کم کی شونځی ته هم تلل. ماکری ده هغی او نورو انجنو اکسونو واخستل. ورسته تور پوری شو چی ماکری ده اکسونو اخستلو اجازه نه و اخسته کم چی ده پشتنی کلتور سره پټه کار کی دی چی میرمنی باید خپل مخونه ده کورنۍ څخه بهر نارنو ته و نشایی. یعنی کلی چی میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت وه، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستله نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو کله چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړله نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړله چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشت وه، دوهم ځل یې د شربتګلې له پېژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول نو دویم ځل لپاره د دې دا عکس بیا خپور شو، او همچنان درېم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی.